درنو اوریدونکو السلام علیکم. په روان سات کې زه نجیب امیر ستاسو کوربه یم او د خبرونه د خپل همکارانو په مټ تاسو ته وړاندې کوم. دا غړې په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې دي. په روان سات کې په مهمو ریپورتونو کې اوري چې افغانستان او هندستان ستراتیژیک تړون لاسلیک کړی دی. دا تړون د افغانستان د پارس ګټه لري. په دې اړه مو یو مرکه هم د تغور کړی د ګڼ شمېر نور ریپورتونه هم لرو چې روس یې درپیژنو. دا شیبه منور شاته او ستاسو د دې سات خبرونه وړاندې کوي.
اول د خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر حامد کرزی د هند په سفر دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي تړون لوزنامه لاسلیک شوه ده. پاکستان کې د بجلی لوډ شیډنګ دوام لري. حکومت ویلي ډیر زر با لوډ شیډنګ قابو کړی شي. او د ایتلی د قرض اخیستلو په باور کې درې درجه کمی راغلی دی. او اوس خبرونه د تفصیل سره. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په داسې حال کې د هند په دوه ورځنی سفر دی چې د پاکستان سره یې د هیواد تعلقات د کلکېج ښکار دي. پرون نوموړي د هند سرخار نوی ډیلی کې د دې هیواد د وزیر اعظم منموهن سنگ سره خبرې اترې کړې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او امنیتي اړیکو ټینګولو په لړ کې د ستراتیژیکي تړون لوزنامې لاسلیک شوې دي. د دې وروسته ښاغلي کرزی د وزیر اعظم منموهن سنگ سره یو ګډ خبري غونډې ته وویل.
Afghanistan recognizes the dangers that this region is facing through terrorism.
Afghanistan haga khatruna pejani kam che da tarhagaray o bansat palane pa shakal ke da simi parmakh ke walar di o lakum che da policy da yawi wasili patoga da aam wagdo o zamung da hewadun da idbao par zid kar agastal kegi.
And against innocent citizens of our countries.
په دې وروستیو کې د پاکستان او افغانستان تعلقات له هغه وروسته د تناو ښکار شول چې امریکا او افغانستان په پاکستانی استخباراتي اداره د هغه وسلوالو ډلو سره د مرستو تور ولګو چې 13 میاشتې په خوانی افغان ولسمشر برهان الدین ربانی وجلی وو. د پاکستان مسلم لیگ قاف ګوند د حکومتي ګوند پیپلز پارټي سره د اتحاد ختمولو دړه ورکړي. په دې لړ کې د یاد شوی ګوند وزیرانو او مشرانو پرون د پارټي مشر چودري شجاعت حسین سره خپل استفاګانې جمع کړي چې د رازنموړې د صدر آصف علي زرداری سره د ملاقات وروسته خپل اخیری ګام پورته کړي. مسلم لیگ قاف دا دریز لري چې په حکومت کې د شاملېدلو په وخت دوی سره کومې وعده شوې وي هغه تر سره نکړي شوې او د پارټي په پارلماني غونډه کې دا فیصله کړې چې د حکومت نه د بیلېدلو وخت را رسیدل لیدې. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د بجلی بحران خلک ډیر تنگ کړي او مسلم لیگ نواز ګوند په دې لړ کې د حکومت خلاف ته مظاهرو اعلان کړي. په پاکستان کې د بجلی لوډ شیډنګ جاری دی چې له امله یې د پیښور په شمول د هیواد په بیلابیلو برخو کې خلکو مظاهره کړي. په کراچۍ، لاهور، سیالکوټ، چینیوټ، کوجرانواله او نورو ګڼو ښارونو کې قهرېدلو مظاهرینو د بجلی د محکمې په دفترونو حمله کړې او زیاتره ودانیو ته یې اورونه اچولي دي. مظاهرینو دړکه ورکړې که د لوډ شیډنګ مسله هواره نشي نو خپلو مظاهرو ته به دغه ډول دوام ورکوي. بلخوا د اوبو او بجلی مرکزي وزیر نوید قمر بیګا یوې خبري غونډې ته ویلي په راتلونکي دوه شوارو زکه با لوډ شیډنګ قابو کړی شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. امریکا د ملګرو ملتونو په امنیتی شورا کې د شان دی رژیم خلاف د قرارداد ناکامه کېدل یو ناوړه عمل ګرځولې ده. په دغه قرارداد کې د شام رژیم ته د مخالفه مظاهرچیانو پر ضد د خونړي عملیاتو نه ودرولو په حال کې د ممکنه سختې کاروایي دړه ورکړې شوې وه. پرون د یورپ لخوا د امریکا په مرسته تیار کړې شوې دغه مسوده باندې وټونه وشول چې په حق کې یې نه رای واچولې شوې او یوازې روس او چین یې مخالف رای ورکړه. حوصلورو وادونو هند، جنوبی افریقا، برازیل او لبنان پکې برخوانه خسته. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سوزان رایس ویلی دوی د یورپی هیوادونو په مرسته د دې قرارداد په تیارولو سو هفته لګولې وي چې دا راز د شام ولست بشار الاسد د ظلم نه بچ کړی شي.
United States is outraged that this council has utterly failed.
نو موري واي امریکا د شام د بحران په حق لا د امنیتی شورا د قرارداد په ناکامه کېدو بدغونی شوه زکه چې دا یو فوري اخلاقي ځمواري او پسیمه کې د امن لپاره د مخبزیاتې دوه خطرې مسله ده. د دې نوړاندې د روس سفارتکارو د شام د واکمن بشار الاسد پر ضد د امنیتی شورا لخوا د بندیزونو لګیدلو د مخالفت خبرداري ورکړیو خو په دې مسوده کې د بندیزونو ذکر نشته. البته د هدفي ګامونو پورته کولو خبره پکې لیکل شوې و. د ایران صدر محمود احمدی نژاد د ترکی په جنوب ختیځه برخه کې د ناتو لخوا د میزایلو دفاعي نظام لګولو باندې د دغه هیواد پر رضا کېدلو نیوکه کړي. پرون په ایرانی ټلویزیون خپل وینا کې نوموړي ویلي هغه په دې باور دی کچیرته په مستقبل کې جنگ ونخلي نو د دې پروګرام له مخه په اسرائیل د ممکنه ایرانی برید د مخنیوي لپاره هڅه کولی شي. صدر نژاد زیاته کړه چې په دې لړ کې د ترکی چارواکي د ایران د ناخوښۍ نه خبر کړی شوي دي. ایران په سرکاري توګه اسرائیلي حکومت په رسمیت د پیژندلو نه انکار کوي. د قرض باور یعنی کریډیټ د کچې معلومولو ایجنسی موډي انویسټرز سرویس د اټلی کریډیټ درې درجه ښکته کړی دی او د دې هیواد د مالی حالت په حق لایې منفي نظر سرګند کړی دی. ویلي دی چې دا په یورو زون کې د قرضونو د سنگینی مسلې په ترڅ کې اټلی او په دې سیمه کې د اقتصادي او مالی خطرو سرګندونه کوي. موډي زیاتوي دا هیواد د مالی بحران د جټکو سره مخ کېدلی شي خو د دیوالیه کېدلو د امکان نه لري دی. بلخوا د اټلی وزیر برلسکونی ویلی د موډي سرګندونې د دوی د توقعاتو مطابق دی او حکومت یک لکه اراده لري چې د بجټ اهداف به ترلاسه کړي. د خبريالانو اتحادیه کراچي یونین اف جرنالست لخوا کراچي پریس کلب کې د وجل شوی پښتون خبريال ولی خان بابر په نوم د کمپیوټر لیب پرانسته وشو. دا لیب چې پکې په لسګونو کمپیوټر شتون لري پرانسته یې پرون مازیګر د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن وکړه. نو موري د پرانسته دستوري ته د وینا پر مهال ویل سند حکومت د ولی خان بابر د کورنۍ سره چې کومې وعده کړې وي هغه یې تر سره کړې. د هغه وجون کې نیولې او قامتې خود لیدي. په دې دستوره کې د سند حکومت جګپور چارواکو او ګنشمیر خبريالانو هم برخه واخیسته. د خبرونو پای
تاسو د منور شانه د دې سات خبرونه واوریدل. زمونږ غاک په میډیم ویو شپږ سو یو شو د انټرنیټ تلاره په www.mashalradio.com باندې اوریدل شي. افغانستان د هندوستان سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ. دا تړون د افغانستان لپاره څه ګټه لري؟
افغانستان لپاره ګټه پدې کوي چې هندوستان په مختلفو ساحو کې لکه امنیت، سازی، اقتصاد، تجارت او د زیربناوو په لوړولو کې افغانستان سره مرسته کوي.
بل پلو هند وايي افغانستان سره په سوله او بیا رغونه کې مرسته کوي. امریکا او نړۍ د پاکستان د حقانی ډلې خلاف د عملیاتو غوښتنه کوي. ولې د القاعده نوم نه اخیستل کیږي؟
زما په خیال امریکا وروسته له دې چې په دې پوه شوه چې القاعده په سیمه کې خورا زیاته ځپل شوې ده، نو دوی اوس پاکستان باندې د حقانی ډلې مطالب فشار زیات کړو.
د مسلم لیگ نون ګوند مشر میاں نواز شریف وایي آصف زرداری د پاکستان د بقا لپاره خطر ده. په شبقدر تحصیل کې د جنکو سکرونه په حجرو بدل شوی
او بیخی بس بلڈنگ حکومت جوړ کړی دا بس موږ ته اجرا جوړ کړی دا قلار بس بګی ناشتی د حکومت شه دې چې حکومت غور نه دی کړی نو موږ به څه غور وکړو.
د امریکا د ریپابلیکن ګوند یو مهم غړی میت رومنی په پاکستان سختې نیوکې کړي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور رپورټونه هم لرو د مشال لیډیو سره اوسه. دا هم د دې خبرونه د سر رپورت. په داسې حال کې چې افغان چارواکي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د زیاتیدونکو نارامیو ترشه د پاکستان لاس یادوي، افغانستان د نهي په ورځ د هندوستان سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ. هند ته د سفر پر مهال افغان ولسمشر حامد کرزي او د دې هیواد وزیر اعظم منموهن سنگ د افغانستان او د سیمې د امن او سوکالۍ لپاره په ګډو کوششونو اتفاق کړی دی. په دې اړه نور تفصیل هارون باچا وړاندې کوي.
د اسوسییټډ پریس ایجنټس په راپور کې راغلی په داسې حال کې چې افغان ولسمشر په دې وروستیو کې په گاونډي پاکستان په دغه هیواد کې د موجودو ترهګرو ډلو پر ضد د کوټلي اقدام د نه کولو له امله سخت انتقادونه وکړل. د افغانستان او هند ترمنځ ستراتیژیک تړون لاسلیک کېدل د سیمې په سیاست کې د یو پراخ بدلون څرګندوي کوي. د ستراتیژیک تړون له لاسلیک کولو وروسته افغان ولسمشر او د هند وزیر اعظم په نوې دهلی کې یوې ګډې خبري غونډې ته مخاطب شول چې دواړو مشرانو په سیمه کې د امن او ثبات راوستلو لپاره په شریکه مبارزه ټینګار وکړ.
افغان ولسمشر حامد کرزی د هغه په هیواد کې بهرنۍ لاسوهنو ته په اشاره وویل چې حکومت یې د هغو خطرو چې ورته پیښې دي درک لګولې او زیاته کړه.
افغانستان recognizes the dangers that this region is facing through terrorism.
افغانستان هغه خطرونه پیژني کوم چې د ترهګرۍ او بنسټ پالنې په شکل کې د سیمې پر مخ کې ولاړ دي او کوم چې د پالیسۍ د یوې وسیلې په توګه د عام وګړو او زموږ د هیوادونو د اتباعو پر ضد کار اغستل کیږي.
citizens of four countries.
افغان ولسمشر چې راپورونه خای پر پاکستان د انتقادونو سربېره د تیر پیر پورز یو ځل بیا له پاکستان د اورپکو پر ضد د عملیاتو غوښتنه وکړه. د نیوی دیلی خبرې غونډې ته په وینا کې د سیمې د ټولو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ خبره په ګوته کړه چې ویل
افغانستان ویل بی ا ممبر of this region and of the international community.
افغانستان با د دې سیمې او د نړیوال ټولنې یو غړی هیواد وی چې د وګړو لپاره به له ظلم او افراطیت نه د پاک یو ژوند هیلو لري او د سیمې د غړو هیوادونو په شمول د خپلو گاونډیو د همکارۍ او مفاهمې په لټه کې به وي.
Members of this region including our other neighbors.
د هند وزیر اعظم منموهن سنگھ بیا په خپل وار د نوې دهلی خبرې غونډې ته په وینا کې د افغانستان او هندستان تاریخي او کلتوري تړاو د ارزښت وړوباله او زیاته کړه چې افغانان د مدو مدو له جګړو وروسته اوس باید یو سولیز او سوکاله راتلونکې ولري. په دې لړکې نوموړي د خپل حکومت د بشپړ ملاتړ څرګندونه وکړه. هند افغانستان له خلکو سره د دوی د استعداد د پیاوړي کولو، بیا رغونې، پرمختګ او سولې په لور مزل کې ملګری دی. موږ هغه څه چې مو په وس کې وي افغانستان سره به د مرستو په لړ کې په کار راولو. د افغانستان او هند ستراتیژیک تړون په ترڅ کې ویل شوی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ، اقتصادي پراختیا او د عامه پوهنې د برخو په شمول به په امنیتی او سیاسي چارو کې هم همکاري وشي. په دې سربېره دواړو حکومتونو د ماینونو، تیلو او ګاز په مدونو کې د همکارۍ او د پیاوړتیا لوزنامې هم وکړي. اسوسییټډ پریس ایجنټس په خپل راپور کې د افغانستان او هند ترمنځ د دغه نوي ستراتیژیک تړون په تناظر کې د سیمې په تیر بیا د افغانستان د مسلې ممکنه حل ته کتنه کړې ده. ایجنټس په پاکستان کې د یو پخوانی هندي ډیپلوماټ جی پارتاسارتھی لخلي لیکي چې وايي افغانستان او هند کچر غواړي چې په خپل ناټیکاو گاونډي په ګډه فشار راوړي، نو د په خبره چې داسې کول به په دواړو هیوادونو کې د یو په ګټه هم تمام نشي. نوموړی وایي د دغه فشار په نتیجه کې احتمال لیدل کیږي چې د پاکستان خلک به د دغه هیواد په پوز پسې ودرېږي او زیاتوي چې موږ دغه څه کېدل هیڅکله نه غواړو. پارتاسارتھی وړاندې ایجنټس ته ویلي افغانان په پاکستان له تکیه کولو بله کومه چاره نه لري چې په دې لړ کې د دوی سمندر ته د رسیدګۍ اړتیا په ګوته کړې ده. دا ایجنټس راپور د طالبانو د یاغیتوب پر وړاندې د افغانستان او پاکستان د اوږدې مودې خو بې حوصلې همکارۍ ته اشاره کوي چې د دغې ناکرارۍ اصلي لامل د پاکستان د حکومت هغه ستراتیژي بولي چې د یاغیانو د پټ حمایت په ترڅ کې غواړي افغان حکومت تر خپل کنټرول لاندې وساتي. په افغانستان کې د هند پالیسۍ په اړه بیا ایجنټس لیکي چې د تیرې یوې لسیزې پر مهال یې که له یوې خوا په دغه هیواد کې د طالبانو پر ضد د نړیوال ایتلاف کلک ملاتړ کړی، نو له بلې خوا یې له دې کبله چې پاکستان ونه پارېږي د افغانستان په سیاسي او هم په امنیتي چارو کې له لاسوهنې ډډه کړې ده. ایجنټس په عین وخت کې د واشنگټن لپاره د یو پخواني هندي سفیر لالت مین سنگھ لخلي لیکي چې وایي امریکا اوس غواړي هند په افغانستان کې یو پراخ رول ولري او د ده په خبره چې افغان حکومت هم یقینا چې دغسې کېدل غوره کړي. نوموړی زیاتوي د کلونو د یو خواته پاتې کېدو وروسته هند دا مهال تر ډیره د افغانستان د مسلې د حل برخه ګڼل کیږي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ډی سی.
و موردل چې افغانستان د هندستان سره ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ. افغانستان د کوم هیواد سره په اول ځل دا ډول تړون لاسلیک کوي؟ افغان ولسمشر حامد کرزی د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کې د هند په سفر بوخت دی. دا غه د سفر او د ستراتیژیک تړون په اړه مې سات مخکې د افغانستان د ولسمشر د یو وین حامد علمی سره خبرې وکړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د دې تړون ګټه به افغانستان ته سوي.
افغانستان او د هندستان جمهوریت پرون یو موافقت نامه لاسلیک کړه چې دا یو ستراتیژیک موافقت نامه ده او د راتلونکو کلونو کې افغانستان دپاره ګټه پدې کوي چې هندستان په مختلفو ساحو کې لکه امنیت، بازارسازی، اقتصاد، تجارت او د ظرفیتونو په لوړولو کې افغانستان سره مرسته کوي.
د دې تړون د لاسلیک کولو پر مهال افغانستان د سیمې او د ګاونډ د نورو هیوادونو حساسیتونه په پام کې نیولې او کنه خصوصا پاکستان چې د هندستان رقیب هیواد ګڼل کیږي؟
اول مسله دا ده چې په دې ستراتیژیک کې تړون کې ټول مسایل چې مدنظر نیول شوی دی د افغانستان د خلکو ګټې دپاره ده، چې دا ډېر مهمه موضوع موږ دپاره د افغانستان د خلکو ګټه ده. یو دوم خبره دا ده چې دا د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی ده پهکې، او درې دته پکې ذکر شوی دی چې دوی د هندوستان او افغانستان کوم تمون چې دا شوی دی دا دوی معنا لري چې په بل هېواد بنسټ کې دوی نه استعمالی کړي، بلکې د دواړو هېوادونو ترمنځ اړیکې دی چې په هیڅ معنا د غیر پاکستان په ضد نه تمامېږي.
آیا د خپل نوعیت دا لومړی تړون د ستراتیژیک تړون چې افغانستان حکومت یې د کوم بهرني هېواد سره لاسلیک کوي علمي صاحب؟
دا حواله دی، بلې لومړی ځل دی او وروسته هم نور تړونونه امضا کېږي لاسلیک کېږي، او خامخا د دې تړونونه لاسلیک کول په ځینو کې مهم موضوعات لکه امنیتي مسایل، سیاسي مسایل شامل دي، ځینو کې اقتصادي او فرهنګي اړیکو کې شامل دي. تړون کې هم سیاسي مسایل شته، امنیتي مسایل، تجارتي مسایل، د ټولو مهم خلکو او د هندوستان خلکو د افغانستان خلکو د نزدیکي او نږدې والی په باره کې هم خبره شوې ده چې څنګه موږ کولای شو چې دوه ملتونه یو بل سره نږدې کړو ترڅو د همه نفاد به هم ګټه ورسي یا افغانستان به ګټه ورسي.
ستاسو په خیال هندوستان حکومت په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره څه رول لوبولی شي؟
افغانستان ته یو ګواښ نه دی، بلکې ټول هېوادونه د منطقې هېوادونه د افغان ګاونډیان د منطقې هېوادونه نور هېوادونه ته ګواښ دی. دا ضرورت لري چې تروریزم په ځای کې مقابله روان دی په ټول هېوادونه اشتراک وي، ګډه وکړي او په دې کې ټول هېوادونه باید همکاري یو بل سره وکړي ترڅو موږ کولای شو چې تروریزم د منطقې نه لرې کړو، که منطقې ځکه چې تروریزم د تا مولا د څه کابل او قندهار نه نام کړی دی، بلکې همدا 14 اوس په پاکستان په لوی وی خوړل کېږي، په هندستان کې شو په نور هیوادونو کې کېږي. دا زړه دی چې نه تر تلوزه د دې مخابره مواد مخابره توکي په ځان هم یو نړیواله موازه شروع شي ترڅو موږ وکړو شو چې دا پدې لمزه یوسو.
او علمي صاحب که په اخره کې دا مرته وای، پرون د افغانستان ولسمشر د هند د بارنه چارو د وزیر سم کرشنا سره او منموهن سنگ سره وکتل، د نن ورځې ملاقاتونه به د چا سره؟
نن ورځ ملاقات کېدای شي د هندستان د جمهور ونتروشي او طاقه رژیمو طاقه غونډه کې طاقه مجلس کې دونکو وی چې هندستان د پوهانو، اقتصاد پوهانو، سیاست پوهانو او جورنالستانو او د مدني ټولنې له خوا جوړیږي، او رئیس جمهور طاقه غونډه کې دونکو وینا کوي.
د افغانستان د ولسمشر یو ویان حامد علمی. اف پی خبری اجانس په یو مقاله کې لیکلي چې د افغان طالبانو نوی کول په تیرو لسو کلونو کې په افغانستان کې دننه جګړه هم په هغه سختدریزه نظریه کوي کومه چې د دوی د مشرانو وه، خو دغه نوی کول د یاغیتوب اوس د ټویټر، انټرنیټ، ویډیو فلمونو او د میډیا د لارې کوي. په دې اړه مجید بابر رپورټ لري.
په تیرو لسو کالو کې د کله نه چې افغان طالبان امریکایي ځواکونو د واکه لرې کړي دي، نو هغه ملایان چې مخکې به میډیا ته مخامخ کېدونه شرمېده، اوس په یو داسې ګوریلا طاقت کې بدل شوي دي چې په هره ټکنالوژۍ پوهېږي. او ایف پی خبر ایجنس لیکي چې د دې له امله دوی بیا په واک کې هم راتلی شي. د 2001 کال د اکتوبر په 8 نیټه افغانستان ته د بهرني ځواکونو د راتګ نه څو هفتې پس طالبان په شا شو. په دغو کې سه پاکستان ته وتښتېده او بیا غربي پوځونو وویل چې طالبان ختم شول. ایف پی خبر ایجنس لیکي چې بیا دوی راوچت شول او د نوي کول د جنگیالو په مرسته یو ظالمه د یاغیتوب لړۍ پیل کړه، او دوی ته قوت بیا په افغانستان کې د 1,00,000 د بهرنو ځواکونو موجودیت هم ورکړو. ایف پی خبر ایجنس لیکي چې د روان کال تر ړومبو میاشتو پورې په کندوز کې مولا نورالعزیز د طالبانو پټ گورنر وو، او د هغې نه مخکې په هلمند کې د 300 جنگیالو مشر وو. مولا عزیز ایف پی خبر ایجنس ته ویلي دي چې په دغو جنگیالو کې 10% زاړه خلک وو او نور ټول نوي وو. مولا عزیز زیاتوي چې ګڼ شمېر خلک اوس طالبانو سره ځکه یو ځای کیږي چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه معصوم او بې ګناه خلک وژني. ایف پی د مولا عزیز په اړه لیکي چې د لنډې ګیرې عزیز په هغو طالب مشرانو کې تر ټولو زوړ او پخوانی مشر دی چې په افغانستان کې د روغې جوړې د روانې لړۍ له امله اوس د افغان حکومت ملګري شوي دي، او اوس مولا عزیز په کندهار کې د مذهبي چارو او د حج د ادارې مشر دی. ایف پی خبرې ریجانس مخکې زیاتوي چې د ډیرو طالب مشرانو په اړه دا خیال کیږي چې دوی او د دوی کورنۍ په پاکستان کې ژوند کوي، او هغه ځوانان جنگیالي چې دا مهال په افغانستان کې په جګړه کې ښکیل دي دا هغوی کورنۍ هم په پاکستان کې ژوند کوي. ایف پی وایي چې دغه نوی کل هم دومره اسلامي نظریه لري څومره چې د دوی مشران، خو د میډیا په اړه دوی دومره سخت دریځ نه دي څنګه چې د دوی مشران وو. مقاله کې مخکې ویلی شوي دي چې د 1989 نه تر 2001 کال پورې چې کله په افغانستان کې طالبان په واک کې وو نو هغوی په ټلویزیون کتو پابندي لګولې وه، خو دا نوی کل هغسې نه دی. دوی انټرنیټي ویډیو جوړوي، د سرونو غوسولو فلمونه جوړوي، او چې په بهرنو ځواکونو بریدونه کوي نو هغه هم ریکارډ کوي. د افغان چارو کارپوه او پخوانی ډیپلومیټ احمد سعیدی ایف پی خبر ایجنس ته ویلي دي چې د طالبانو دا نوی کل هم هغه عمره سخت دریځه دی څنګه چې د دوی مشران دي، خو کمپیوټر کارول، انټرنیټ کارول او د ټلیفون د لارې پیغامونه لیږدولو سره سره ټویټر او د انګریزي ژبې ویب پاڼه وایس آف جهاد د دې ثبوتونه دي چې دوی دغه ټکنالوژي هم په هغه سخت دریځه کاروي څنګه چې د دوی نظریه ده.
د مجید بابر رپورٹ موریده. که څه هم امریکا او افغانستان د پاکستان نه د حقانی وسلواله ډلې پر ضد عملیاتو غوښتنه کوي، خو په دې وروستیو کې د القاعده نوم کم اخیستل کیږي یا دوی بیک گراوند ته پردې شاته تللی دي. په دې اړه منور شاه یو تحلیلي رپورٹ لري.
د ترهګرۍ پر ضد جنگ په بنیادي توګه د القاعده خلاف شروع شوی دی، او افغانستان کې طالبانو د دوی د ملاتړ له وجې خپل حکومت د لاسه ورکړ، ځکه چې په نیویارک کې د 11 سپتمبر د بریدونو وروسته د ترهګرۍ جرړې ختمولو لپاره نړیوال ځواکونو افغانستان کې د طالبانو او القاعده خلاف کمپاین شروع کړو. خو په موجوده وخت کې د امریکا او افغان حکومت سره د پاکستان د تعلقاتو کړکیچ قبایلي سیمه کې د حقانی وسلواله ډلې پر ضد عملیات نه کوي ول عمله رامنځته شوه دی. دا چې 1999 رانیول شوه تر دې دمه په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ زیاتره پیښو کې القاعده لاس لري. دا وخت د القاعده نه زیات حقانی وسلواله ډله امریکا د خپل سفارتي او پوځي مهم مرکز ګرځولې. د دې سوجوهات دی په دې پښتنه په اسلام آباد کې د العربیا نیوز ټلویزیون د بیورو مشر باقر اتیانی وای:
I think because the immediate threat is coming from either the Taliban and
زما په نظر دا وخت د امریکا لپاره په افغانستان کې د القاعده په نسبت طالبان لوی خطر ده، او په هغه کې بیا حقانی وسلواله ډله د غلطه تر ټولو ډیره فعال ده چې افغانستان کې میش نړیوال ځواکونه په نخ کوي. یعنی القاعده بې لشک اوس هم د امریکا او نړۍ لپاره لوی خطر دی چې هر چیرته د امریکا خلاف د وسلوالو مرسته کوي. خو زه بیا هم وایم چې خبره د فوري خطر ده، نو ځکه امریکا د حقانی ډلې په ضد فشار زیات کړی دی.
بلخوا د سیمې د چارو کارپوه سمی یوسفزی موجوده وخت کې د امریکایي ترجیحاتو په حق لوای چې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وجنې وروسته د القاعده فعالیتونه ډیر متاثره شوي دي. نو دا امکان شته چې امریکا حقانی ډله او افغان طالبان د خپلو پوځي عملیاتو اولنۍ ترجیح ګرځولي وي. نوموړی وای:
په دې وخت کې څه چې دا وخت القاعده انتهایی زیاته کمزوري شوې ده، او د دوی د کمزوري ازو په خیال باندې تیرو لسو کلونو کې تر ټولو ورستي حد ته رسیدلې ده. ازو په خیال یو شمېر کسان دا فکر کوي چې امریکا ورسته لدې چې په دې پوه شو چې القاعده په سیمه کې خورا زیاته ځپل شوې ده، نو دوی اوس پاکستان باندې د حقانی د هلي مطالب فشار زیات کړو. ځکه چې په خوا د دوی خیال و کوم په پاکستان باندې فشار اچو چې تاسو د افغاني طالبانو پر خلاف هم عملیات وکړي، د القاعده پر خلاف هم عملیات وکړي، نو په هغه صورت کې به ناممکن نه وي.
ځینې خلک دا فکر کوي چې کېدای شي په پاکستان او افغانستان کې د اسامه بن لادن په شمول د القاعده یو شمېر مشران د وجل کېدو له وجې دوی نورو هیوادونو ته منتقل شوي وي. خو باقر اتیانی د دې خبرې سره اتفاق نه کوي او وایي چې که څه هم د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې د القاعده په نامه او یا دوی سره تړلي یو شمېر وسلوالې ډلې فعالیتونه کوي، خو مشرتابه یې اوس هم پاکستان او یا افغانستان کې دی. نوموړی زیاتوي:
As long as the main leadership, which represented by Ayman Zawahiri, who is the leader of Al-Qaeda, as long as he is in this region, the leadership is still in this region, you can say...
ترڅو پورې چې د القاعده د موجوده مشرتابه او په خاصه توګه د ایمن زواهری خبره ده، نو هغه بلخوا نه دی تللی، همدې سیمه کې دی. البته دا خبره به سموي چې القاعده اوس په نړۍ کې نور هم خوره شوې ده او خپل فعالیتونه یې په نورو سیمو کې زیات کړي دي. هغه لپاره په ځینې ځایونو کې دوی د القاعده په نوم کار کوي او ځینې ځایونو کې په نور نومونو لکه په مراکش کې دوی د اسلامي غرب د القاعده په نامه کار کوي.
Now they are very much active in Morocco, or they, what they call it, the Al-Qaeda in the Islamic Maghreb.
سیرون کی وای د افغانستان او امریکا سره د پاکستان تعلقات خرابېدل القاعده ته ګټه رسولې شي، ځکه چې په قبایلی سیمو کې د امریکا لپاره د معلوماتو په لړ کې پاکستان اولنې وسیله ده. همدغه خبرې ته سمی یوسف زئی هم اشاره کوي.
چې د امریکای افغانستان او پاکستان تعلقات خرابېږي، دغه پر د ځکه چې د پاکستان او د امریکای چې یو بل سره استخباراتي مواد شریکوي، هغوی کې کمی راځي او د دې ته ټول لغت اثر دا کیږي چې په قبایلی سیمو کې د ډرون چې کومه متواتر یا پرله پسې بریدونه کېدل، هغوی کې کمی راځي. نو په دې کې خوشحال نشته چې القاعده د دې صورتحال نه غواړي چې ګټه واخلي او چې څومره د پاکستان او د امریکای د تعلقات خرابېږي، هغوی کې دوی یعنې چا ویل کېږي چې اوبه خړېکا او مایان پکې ونیشه، دوی د پر هغه صورتحال دی.
د سیمایزو چارو کارپوهان وای که څه هم د امریکا په نظر د حقانی وسلوالې ډلې پر ضد عملیات افغانستان کې د نړیوال ځواکونو د امنیت لپاره ضروری دي، خو په کار دي چې په دې سیمه کې د القاعده موجودګي هم د پام نه ونه غورځوي.
د تحصیل شبقدر په یو شمېر کلو کې د جنکو سکولونه په حجرو بدل شوي، ځکه چې استادان ورته نه راځي او له همدې امله جنکۍ هم سکولونو ته مخه نه کوي. د سیمې خلک حکومت نه غوښتنه کوي چې د دوی د ماشومانو دا ستونزه دې هواره کړی شي. په دې اړه شانواز ترکزی رپورټ لري.
په تحصیل شبقدر کې د زنانو اته داسې اسکولونه چې ودانۍ شته دی، د چوکیدار تنخواګانې د حکومت د خزانې وزي، خو د استادانو د نشوالي له وجې بندې پرتې دي. او همداشان د هلکانو هم سو اسکولونه شته دي چې په کال 1948 کې جوړ شوي دي، خو تر دې دمه دغه اسکولونه روان نه کړی شول. د سیمینا د صوبای اسمبلی غړی محمد علي هم دا سوال په صوبای اسمبلی کې اوچت کړو چې د هغه په حلقې انتخاب کې به دا اسکولونه کله پرانستل شي. مشال ریډیو ته وویل
چې زمونږ په شبقدر تحصیل کې د تعلیم ډیر زیات لاندې په پروژلان کې لري تر دی وجه چې سہولتونه چې کم په کار دي هغه دلته نشته دي. فرست اف ال خو دلته اپارټمنټ کې کیږي نو 400 ټیچرز برتي کیږي، وی د کال دوه وړي هغه ته ټریولینګ او شبقدر ته دا مسلې هغه وزن او پس نو ترانسفر کی په 400 ته. او هغه پرما مثال اسمبلی کې ورک چې پاپړه کې یو جنکو اسکول له پاپړه چرته بازار کې اسکول له چې کې ټیچرز شل دي او سټوډنټس سلوخ دي.
او کله مو چې د ګورنمنت ګرلز پرایمری اسکول او کډو کلی د چوکیدار راز علي خان نو پوښتل ستاسو د اسکول استادان د کله راهسي نشته دي، وی ویل
نو دا د دې اله ګولینا پورې آزاد او د اله ګولینا بیا وروسته بند استادان نشته پکې. دلته مخ کې وی ډیرې وی د چرسدینه بد دوراتلې به د خانانو بدل کړی دی زنه په شپارخ بل اسکول نه ولال ته بغور کړل نو بیا بل راو برولې ګله بل بیا ډیپټی نه کوله و دومره درخواستونه می ورکړي دی و چې درکوي له دې ورځ دکې درې کې حکم ده.
او هم د کډو کلی یو سیدونکې خانزیب وویل دا اسکول یو ور کولاو شوی او بیا وروسته استادان نه راتلی او اسکول بند شو چلا هم بند.
تر دا زموږ د کلی پر ډیره بدقسمتی ده. مخکې د اسکول فنو سټاپ کې بیٹ چران یا دو یا با یو اپتوري او یو اپتوري ولا بل 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 رااله مې دا غنه باچې د طالبانو د کرایسس را دي روان کې دي. خو بس اسکول شال شو چې اسکول شال شو مجمعون لاړ نو اسکول نشته دی، بلډینګ نشته دی، ټیچران نشته دی، مجمعون نشته دی، مجمعون ټایم ځای کیږي کور کې نشته دی. بس دا زموږ پر نقصان دی.
او هم دغه شان په تسی شبقدر کې د جنکو یو ویش اسکولونه داسې دي چې پکې یو یو زنانه استاده ماشومان جنکو ته سبق ورخای. دغه اسکولونه کې د سبق ویون کې جنکوش میره د محکمه تعلیم تحصیل شبقدر د معلوماتو تر مخه د وزرنه زیاته ده. د هلکانو یو اسکول چې 15 کال وړاندې جوړ شوی وو سمو د روان وو بیا بند شو. د اسکول د ځای مالک ملک نواز خان وویل د سرکاري پرایمري اسکول ارندکلی شبقدر د حکومت د بیغورۍ له وجې بند پروت ته
چې حکومت غم هم نه کوي. زموږ په څوکیدار هم نشته که څوکیدار بنو دي کې بورانې هم کې دو بورډ به تیم پټې ده کورسې به تیم پټې ده نه پاغه وجه به دا مونږ بند. مونږ ډیر ډی سی ګانو لم ورغلي، مونږ ډیر افسران لو ورغلي او ډیر خلکو لم مونږ ورغلي، ډیر درخواستونه هم کړی دي او په ځینې مخه کې راته دا ویلي چې دا مونږ کلا وو دا مونږ نن سبا کلا وو دی مش کې کلا وو دی مش کې کلا وو خدای نه پوره دا کلا نشو بند پروت دي. او بیخي بس بلډینګ حکومت جوړ کړی ده بس او مونږ ته اجره جوړه کړې ده او خلارې بس بګی ناس دي د حکومت شه دي چې حکومت غور نه دی کړې نو مونږ به څه غور وکړو
او کوم محل مو چې د اگزیکټیو ډیسټریک آفیسر ایجوکیشن چارسدا اتولا خان سره رابطه وکړه او ورنه مو پوښتل چې بند اسکولونه به کله بیا پرانستل شي نو هغه د میډیا سره د خبرو کولو انکار وکړ. شانواز ترغزی مشال ریډیو شبقدر.
سم د خبرونو د لنډیز دا ورول لپاره منور شاه په سټوډیو کې دی او وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې دی.
افغان ولسمشر حامد کرزی د هند په سفر دی. پروند دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکی تړون لوزنامه لاسلیک شوه ده. په پاکستان کې د بجلی لوډ شیډنګ دوام لري. حکومت ویلي پر روانو دوه شوه ورځې کې به لوډ شیډنګ قابو کړی شي. امریکا په ملګری ملتونو کې د شام د رژیم خلاف قرارداد ناکامه کېدل یو ناوړه ګام ګرځولې. د ایتلی د قرض اخیستلو په باور کې 3 درجه کمی راغلی دی. امریکا په بوسنیایي مشرانو زور راوړی چې په هیواد کې د مرکزی حکومت جوړ کړي. او د خبريالانو اتحادیه کراچي یونین اف جرنالست لخوا په کراچي پریس کلب کې د وجل شوی خبريال ولی خان بابر په نوم د کمپیوټر لیب پرانسته وشوه.
منور شاو چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو اوس هم مطبوعاتو ته کتنه کوو. د پاکستان په ورسپانو کې نن د بجلی د لوډ شیډنګ، د اورګاډو د نظام د خرابوالي او د قصابانو لخوا د ناروغو سارویو د غوښو د خرڅلاو په اړه اداري خبرې شوې دي. انیسا جمل ورسپانو ته کتنه کړې ده.
روسپانا ډان په خپل اداري کلی کې چې د ټولو سیاسي ګوندونو د غونډې وروسته د اسلامي نسیاتي کونسل مشر ویلي دي چې ترهګر د اسلام او پاکستان دښمنان دي. کوئټا کې د خبرو اترو پر مهال مولانا محمد خان شیرانی مذهبي او سیاسي ګوندونو ته خواست وکړو چې هغې د امنیت د خراب صورتحال حل رو باسلو لپاره یو ځای شي. اداري لیکي چې تحریک طالبان پاکستان او نور ترهګر تنظیمونو خو د پاکستان پر ضد د جنگ کولو پوس او عام ولس ته بجلو ویلي دي. د پاکستان ولس په دې ځان پوهه کول غواړي چې ترهګر تنظیمونو سره کمی خبرې تری شوی دی یا روانی دی، نو دا غیر استبا اخر اولس تر کمی د دې مذاکرات او سمجوتو لپاره خپل قیمت ادا کوي. روسپانا آج په خپل اداري کې لیکي چې دا وخت په ټول ملک کې د بجلی لوډ شیډنګ پر ضد مظاهرو کې تشدد په کتور اغلی دی. 13 ورځ په لاهور، فیصل آباد او نور سیمو کې د هنګامو په وخت د پولیس لخوا په مظاهرچیانو انسوګیس شیندلو سره حالات نور هم خراب شوی دی. د لوډ شیډنګ په اړه په قومي اسمبلی کې هم بحث وکړی شو او د صبح خیبر پختونخوا اسمبلی کې د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ بندولو لپاره په ګډه یو قرارداد هم منظور کړی شو. ادارې لیکي چې حکومت که په وخت بجلی پلانټونو ته خپل ادایګیانې ورکړې وي، نو نن به د بجلی پلانټونو ته د فرنس آیل سپلای نه بندېده. خو حکومت اوس هم ډېرې خبرې د ولس نه پټوي. روسپانا جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې د 144 مسافر ریل ګاډو بندېدو وروسته هم د ریلوو چارواکو د انجنونو د کمی له وجې ټول مالګاډي بند کړي دي او پاکستانی پوسټ ته هم انجن ورکولو نه انکار کړی دی. ادارې لیکي چې پاکستان کې په لکو مسافر د ریل ګاډو په ذریعه سفر کوي. 13 کالو راسه په ریل ګاډو کې مسافرو ته د سہولتونو کمی، کرایانو کې زیاتوالی او د ریل ګاډو بندېدو له وجې صورتحال ډېر خراب شوی دی. او په تیر وختونو کې چې د ادارې با په اربونو روپۍ ګټلې، نن د اربونو روپو قرضداره ده. دا وخت ریلوې محکمې ته چې کومې مسلې مخې ته دي که حکومت په وخت دا اداره د بدعنوانه افسرانو نه صفا او د دې ادارې اصلاح او کارکردګي ښه نه کړه، نو د دې محکمې چې کومې لږې ډېرې فائدې پاتې شوي دي هغه به هم ختم شي. روسپانا مشرق په خپلې ادارې کې لیکي چې د پاکستان ولس غوښه په شوق سره خوري، خو دوی ځان د دې نه د خبرولو کوشش نه کوي چې دا غوښه څنګه ده او د کومو مرحلو وروسته دوی ته رارسي. د مطبوعاتو په ډېرو رپورټونو کې دا په ډاګه کړې شوې ده چې دا غوښه د هغه ځناورو وي کوم چې ناجوړه یا د زیات عمر وي او بل کسابان په څخه ځایونو کې څاروي حلالوي. د ډاکټرانو د وینا تر مخه د ناجوړه ځناورو غوښې خوړو سره انسان ته تبه، ملیریا او د ټی بي مرض هم لګېدای شي. په خبر کې په ډېرو کم دوکانونو کې په باقاعده او قانوني توګه حلاله غوښه ملاویږي. نو لسلا په دې لړکې صحیح پام کول پکار دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د سولې د عالی شورا د وژل شوی مشر برهان الدین ربانی د هغو معلوماتو په اړه مقاله لیکلې چې د پاکستان او د سولې په حق لې درلودل. دا شان د امریکا بلې ورسپانې نیویارک ټایمز د پاکستان د پنجاب صوبې د وژل شوی گورنر قاتل ته د ورکل شوی سزا په حق لې اداري لیکلې. زما همکار عبدالحی کاکړ دوړه مقاله لوستي او تفصیل لنډیز وړاندې کوي.
د
د افغانستان د سولې د شورا پخوانی مشر برهان الدین ربانی د پاکستان او سولې په اړه څه معلومات درلودل. دا د واشنگتن پوسټ د ورسپانې د لیکوالانو جان پودستا او کیرولین ودهمز د مقالې عنوان دی. دوی وایي دوی میاشتې وړاندې له ربانی سره د هغه په کور کې ولیدل چې ورسره د سولې په اړه ډیپلوماټیکې هڅې بحث کړي. دوی زیاتوي برهان الدین ربانی ورته وویل چې طالبان د خبرو اترو میز ته راتلل غواړي، خو دوی پاکستان داسې کولو ته نه پرېږدي. د دې لپاره یو مهم ثبوت او مثال د طالبانو د لوړ پوړي مشر ملا عبدالغنی برادر د کال 2010 د فروری په میاشت کې د پاکستاني چارواکو لخوا نیونه ده. د لیکوالانو په وینا برهان الدین ربانی دا دلیل هم ورکړی چې طالبانو ته مالی مرستې پاکستان ورکوي او چې کله دا سرچینه وچکړل سي نو په افغانستان کې امن راتلل ممکن دی. خو د واشنگتن پوسټ په وینا برهان الدین ربانی دا هم ومنله چې د افغانستان د ټولو ستونزو ذمہوار یوازې پاکستان نه دی، بلکې خپل افغانان هم باید یو د منلو وړ سیاسي حل پیدا کړي. د دوی په وینا د هیواد سیاسي نظام په افغانانو کې یو پیاوړی ملاتړ نه لري. ځینې افغانان فکر کوي چې د کابل حکومت په ځانګړې توګه له احتساب مبرا دی او یوازې د اعلی طبقه وړه ډله شتمنوي. بلخوا د امریکا نیویارک ټایمز ورسپانې د پاکستان د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژونکي ممتاز قادری ته د عدالت لخوا د مرګ د سزا اورولو په اړه مقاله خبره کړې ده. ورسپانه وایي دا سزا له پاکستان څخه د هیلي یو ډول تت تصویر ورکوي. نیویارک ټایمز وایي د ترګري د مخنیوي عدالت جج سید پرویز علی شاه او ځانګړي څارنوال لخوا دا کیس پای ته رسول د دې خبرې یادونه کوي چې په پاکستان کې اوس هم زړور خلک شته. پانوای ممتاز قادری اوس هم د خپلې سزا پر ضد د اپیل حق لري، نو په داسې حال کې د پاکستان د عدالتي نظام امتحان لا پاتې دی. نیویارک ټایمز وایي چې د پاکستان له مشرانو او اولس سره اوس هم ځینې خوشسته. آیا دوی داسې ملک غواړي چې پکې د ممتاز قادری غوندې جنونیان کولای سي وغواړي؟ هر هغه څوک چې د دوی له فکر سره اتفاق نه کوي، یا خو یې وځوروي یا بیا ووژني، یا بیا دوی داسې هیواد غواړي چرته چې انصاف او برداشت وي. د نیویارک ټایمز په وینا همدا د سلمان تاثیر بصیرت وو او باید دا هیر نه کړل سي.
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویو یا منځنی سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویو 2113، 15215 او 15240 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ لالارې په www.mashalradio.com باندې پاک او صفا اوریدلی شئ.
په موجوده وخت کې د حقانی وسلواله ډلې خلاف د کاروای نه کولو لوجې د پاکستان او امریکا تعلقات خړ پړ شوې دي. آیا د خبرې افغانستان کې د اوږدمهاله امن لپاره ګټور دي؟ آیا د دې دواړو هیوادونو تعلقات به نور خرابېږي؟ ډن وسپانه خپل په دې اړه یو رپورت لري چې ژباړه تاسو زموږ همکار منور شاو وړاندې کوي.
د ډان روزپانې دغه مقاله کې راغلی د امریکا د ګډو ځواکونو پخوانی مشر اډمیرل مایک مولن چې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې کومه وینا کړې وه، که څه هم د هغې وروسته د دې هیواد خلاف نه خو امریکا د کوم خاص پوځي عملیاتو خبره کړې او نه پاکستان د امریکا او ناتو د رصد لارې بندې کړي، خو بیا هم دواړه هیوادونه د یو بل نه خپه ښکاري، ځکه چې د تورې زخم جوړیږي خو د ژبې زخم ډیر وخت اخلي. د ورځپاڼې په وینا په دې موده کې د پاکستان او افغانستان لخوا هم د یو بل خلاف بیانونه مخې ته راغلي، خو ورسپانه لیکي بنیادی مسله دا ده چې امریکا او پاکستان په افغانستان کې د شوروي یرغل پر ضد د جهادیانو مرسته کړې چې په کې د هیواد ته دومره لوی زیان رسیدلې چې دومره د روس خلاف د نه جنګیدلو په حال کې امکان نه لرلو، او بیا روس د خپل کمیونیست نظام له وجې مات شو او نور ډېرې سیمې یې د ولقې نه راووته، دا راز به افغانستان هم خلاص شوی وي. ورسپانه زیاتوي چې امریکا دغه راز غلطیانې د ترهګرۍ پر ضد د نامعلومه وخته پورې روان جنگ په شروع کولو کې هم کړي، او پاکستان دا غلطي کړي چې افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د راتګ وروسته یې ترهګر په سرحد او وختلو ته پریخي دي. په خواني صدر مشرف په خپل هیواد کې د پیپلز پارټي او مسلم لیگ ګوند پر ضد د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره د مذهبي ډلو مرسته کوله او د مذهبي توندلارو خلاف یې کاروي نه کوله. ورسپانه لیکي پاکستان کې خلک دا فکر کوي ترهګر مګر یې هیواد کې ځانمرګي بریدونه ځکه کوي چې د پاکستان حکومت د امریکا ملګرتیا کوي. خو د ورځپاڼې په وینا پاکستان خو د 2001 کال نه د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې د امریکا سره ملګری شوی او دلته په 2001 کال کې د ترهګرۍ پیښې د لال مسجد د عملیاتو وروسته سیوا شوي. د دې مطلب دا دی چې کله پاکستان خپل هیواد کې د طالبانو مخنیوي شروع کړو نو هغوی خپل ردعمل ښکاره کړو. ورځپاڼه لیکي داسې ښکاري چې پاکستان په افغانستان کې یو وار بیا د طالبانو د حکومت لپاره هڅې کوي او امریکا د طالبانو خلاف او د چین د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د اوږد وخت لپاره خپل پوځي مرکزونه جوړول غواړي. خو دا دواړه خبرې د دوی تر څنګه افغانستان هم د لوی زیان سره مخ کوي او دغلته جنگ او یا امن دواړه د ناکامۍ ښکار کوي. د ډان ورځپاڼې د دې مقالې په اخر کې ویل شوی افغانستان کې د امن او سولې لپاره ضروری ده چې پاکستان خپل خاوره د بل کوم هیواد خلاف استعمالی دوته نه ورکوي. د دې تر څنګه پاکستان د طالبان د خبرې ته تیار کړي چې د پخوا په څیر د سخت دریځ نظر نه واوړي او په نرمو شرایطو دی د حکومت برخه جوړ شي او امریکا له پکار دی چې دلته د خپل پوځي اډو جوړولو اراده پرېږدي نو دا راز به آزاد او خپلواک افغانستان امکان ولري چې د ټولو هیوادونو د اثر نه به آزاد او په سیمه کې به هم امن راشي.
رایټرز خبری اجنس په یو مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکې پیچلې شوې، چین به پاکستان سره اقتصادي همکاري ته دوام ورکړي خو په دفاعي همکاري کې به د تادې نه کار نه اخلي. چین پر اړیکو کې له پاکستان څخه د دایمي ملګري په لقب له احتیاط نه کار اخلي ځکه چې دوی هند خفه کول نه غواړي. د مقالې نور مهم ټکي د ګولای ازناورو.
رایټرز خبری ایجنسی لیکي پاکستان او امریکا ترمنځ اړیکې له بحران سره مخامخ دي نو پاکستان له خپل زوړ ملګري چین ته د متبادل هیواد په توګه نور ورنږدې کیږي خو پاکستان به مایوس شي که چېرې چین هم د امریکا په شان ملګری ثابت شي. خبری ایجنسی لیکي چین خپل پولو سره نږدې د امریکا موجودګي نه غواړي او د غربي هیوادونو سره په مستحکم اړیکو باور لري خو د امریکا لخوا د پاکستان مرستونه لاس په سر کېدو سره چین دا لوی خطر محسوسوي. چین د هند سره هم اړیکې نه خرابول غواړي نو په دې حالاتو کې د توازن لپاره چین به پاکستان سره اقتصادي همکاري ته دوام ورکړي خو په دفاعي همکاري کې به د تادې نه کار نه اخلي. رایټرز خبری ایجنس د پاکستان او د چین پر حالاتو کارپو انډریو سمال د خولي په مقاله کې لیکي چې چین د پاکستان او د امریکا پر اړیکو نظر دی ځکه ډیر په احتیاط سره هر څه کوي. چین له ډیر احتیاط نه کار اخلي چې د اړیکو پر نتیجو ځان په صحیح توګه پوه کړي او نه غواړي چې خلا پور کړي او یا د اختلافاتو څخه ګټه پورته کړي. رایټرز خبری ایجنس د پاکستان او د امریکا ترمنځ د پیچلو اړیکو په شا اسباب او د دواړو هیوادونو د مشرانو لخوا د غبرګونونو په اړه تفصیل لیکلی دی. په دې حالاتو کې د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی چین خپل ریښتینی ملګری بللی وو او ولسمشر آصف علي زرداری تیره اونۍ د چین ستاینه کړې وه چې د حالاتو د سمولو لپاره ډېره مرسته کړې وه. خبری ایجنس د چین لخوا غبرګون په اړه هم په مقاله کې لیکلی دی. د مئی په میاشت کې د امریکا لخوا یو اړخیزه کاروای کې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په پاکستان کې وژل شو نو د چین وزیر اعظم وین جیباو د پاکستان وزیر اعظم ته ډاډګرنه ورکړې وه او ویلي وو چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې ډېره قرباني ورکړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان تیره اونۍ ویلي وو چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې ډېر مهم هیواد دی او چین هیله لري چې په دې جنگ کې شامل نور هیوادونه به د یو بل ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا احترام وکړي. رایټرز خبری ایجنس د چین یو سیډونکې جو ګینچینګ د خولي په مقاله کې لیکي چې د هر وخت ملګری دا مطلب نه دی چې د پاکستان هر یو خبره به اومني. که چین وي که امریکا وي یا نور هیوادونه دا توان نه لري بلکې پاکستان به په خپل ځان انحصار کوي. خبری ایجنس په مقاله کې د رند ادارې سیاسي شنونکې سکاټ هیرالډ د خولي لیکي چې د چین د پاکستان سره څومره اړیکې پکار دي هغه موجود دي. چین په اقتصادي او سفارتي توګه سغواړي هغه ترلاسه کړي دي. سیډونکې وایي چین د پاکستان او د امریکا ترمنځ اختلافاتونه ډیره لږه ګټه پورته کړې ده. رایټرز خبری ایجنس د شنونکو د خولې په مقاله کې زیاتوي چې چین پر اړیکو د دایمي ملګري په لقب له ډیر احتیاط نه کار اخلي ځکه چې دوی هند خفه کول نه غواړي او ورسره اقتصادي همکاري خفه کول غواړي. د چین د سرکاري شمیرو تر مخه د چین او د هند ترمنځ د 15.2 ارب ډالرو کلنې تجارت شوې دي بلخوا پاکستان سره کلنې 8.5 ارب ډالرو تجارت شوې دي. رایټرز خبری ایجنس لیکي چین پاکستان سره په اقتصادي او په امنیتي برخه کې ډېری مرستې کړې دي. په پنجاب صوبه کې د جوهري توانای ریکټري لګولې دي. چین په بلوچستان کې د گوادر بندرګاه په جوړولو کې لاس لري. خبری ایجنس په مقاله کې د پیو ادارې یو سروې حواله ورکړې ده او لیکي چې په پاکستان کې 15% خلک د چین په حق کې او 3% مخالف دي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسرون کې
د مشال ریډیو د خبرونه تاسو ته څنګه ښکاری، نور خبرونه څنګه ښکاری، اونیزی خبرونه مو څنګه دی؟ که تاسو مونږ ته خپل نظر را رسول غواړئ، مونږ د هغو نظریو په رڼا کې خپل نوي ګامونه اخلو، خپل پروګرامونو کې بدلونونه هم راوستلی شو، نو خپل پیغام په دې نمبر باندې ریکارډ کړئ: 00 24 11 41 121. همدا پیغامونه مونږ د مشال په نوم خبرونه کې چې د زیارت او خالی په ورځو خبريږي هم خبرو. تاسو کولی شئ په نورو موضوعاتو باندې هم مونږ ته سره ولېږئ، مونږ ته لطیفې راولېږئ، مونږ ته ښایسته شعرونه راولېږئ، یا یو ښایسته پیغام راولېږئ، نو مونږ به ستاسو په غږ کې دغه پیغام په دغه خبرونه کې نشر کړو. اوس هم یو رپورټ. اسوسییټډ پریس اژانس د امریکا د ریپبلیکن ګوند د ولسمشرۍ د پخواني کاندید او میساچوسټ پخواني والي میټ رومني په هغو څرګندونو لیکنه لري چې پر پاکستان کړي، او خبرداري ورکوي چې پاکستان باید خپل دوه مخی پالیسی پریږدي. د امریکا پر ولسمشر هم له پاکستان سره د دریز په نرمولو نوموړی نیوکه لري. د دې لیکنې غټ ټکی تاسو ته زما همکاره حسیبه شهید وړاندې کوي.
د امریکا د ریپبلیکن ګوند د جمهوری ریاست لپاره کاندید میټ رومني د پاکستان په اړه سختې خبرې کړې، او اسلام آباد باندې د افغانستان په جګړه کې د دوه مخی توپ تور لګولی دی. اسوسییټډ پریس لیکلی د میساچوسټس پخوانی گورنر د ګل په مخام د امریکا په نیو همشیر کې رای ورکونکو یا ووټرانو ته په خبرو کې وویل دا نور د منلو وړ نه دي چې پاکستان د پولې په غاړه د طالبانو پر ضد یو خوا کاروایی کوي او بل لور ته له دوی سره مرسته کوي. رومنی وویل دا به ډیره ښه وي چې ښکاره وویل شي چې ملګرو واوري، تاسې د دې لوبې دواړه خواوو ته نشئ لوبېدلی، تاسو باید پریکړه وکړئ چې له امریکا سره یې او یا له هغو یعنی له ترهګرو سره. اسوسییټډ پریس وایي د خپل کمپاین پر مهال وویل که له هغو سره یې نو دا کار به ډېرې کړکېچنې پایلې ولري، خو که له امریکا سره یې نو ډېر به ښه وي. رومنی ښکاره نه کړه چې دغه کړکېچ یا ستونزه به څه وي. لیکنه زیاتوي دا د پاکستان په اړه د رومنی تر ټولو سختې خبرې وي، او څلور کاله مخکې دا د تیر ځلي کاندیداتورۍ په برخه کې د پاکستان په اړه د ده د دریس د بدلون ښکارندوی هم وي. هغه مهال چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دیموکراتانو کاندید وو او ویل یې چې په ځینو وختونو کې په پاکستان کې د پوځي اقدام ملاتړ کوي، رومنی پرې انتقاد کړی وو. ریپبلیکن جمهوری ریاست کاندیدانو او رومنی تیره اونۍ په یمن کې د القاعده د یو مهم غړي د وژلو په برخه کې بیا د اوباما د ادارې ستاینه وکړه. رومنی یو امریکایي تلویزیون سره په نږدې وختونو کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما هغه خبره تر نیوکو لاندې راوستي چې ویلي وو امریکا په نړیواله سیالۍ کې نرمه شوې ده. اسوسییټډ پریس د رومنی په خبره لیکنه خلاصوي او وایي چې دوی د نرمۍ په لور نه دي خوځېدلي، او دوی له ولسمشر سره له ډېرې مودې په نرمۍ تللي وو، او اوس یې وخت را رسیدلی چې دوی نو د امریکا د ولسمشر په وړاندې سخت دریځ غوره کړي.
حسیبا شهید. په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې په یو مقاله کې لیکل شوی دا وخت چې د امریکا په خپل بجټ کې مسلې دي. د امریکا په کانګرس کې په لګښتونو کې د کمی راوستلو داسې وړاندیزونه دي چې له مخې به د پاکستان په ګډون نورو هیوادونو لپاره د امریکا په امداد کې کمی راشي. دا چې څنګه د ملیحه میرزاده نه به تفصیل وارو.
په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکوال سټیون لی مایرز لیکي د امریکا په بجټ کې د بحران لامل په دوو لسیزو کې په اول ځل په هغه بهرني امداد کې یو لوی کمی راغلی چې امریکا یې نورو هیوادونو ته ورکوي، او زیاتوي چارواکي دا په نړۍ کې د امریکا د اثر د ختمېدلو نښې بولي. لیکوال لیکي د امریکا د پارلمان غړي په دې هڅه کې دي چې په کمی قرضه کې کمی راولي. د امریکا سینټ او ایوان نمائندگان د بهرنیو چارو وزارت او د هغې سره تړلې امداد کې د کمی وړاندیز په داسې حال کې کړي چې په نړۍ کې یو یا بشری مسله ده او لوی سیاسي بدلونونه روان دي. د دې وړاندیزونو تر مخه به افریقا لپاره خوراک او دارو کې قدرتي آفت زده هیوادونو لکه جاپان او پاکستان، او د منځني ختیځ ته نوي جمهوریتونو لپاره سیاسي او اقتصادي مرسته کې کمی راوستل شي. لیکوال د بارني امداد په اړه وایي د مرکزي خرچو یوازې 1% برخه جوړیږي، او په امداد کې د کمی اثر به هم د دې سره تړلی وي. لیکوال لیکي د امریکا د بارنیو چارو وزارت لمخ کې په عراق کې د نوي سفارتخانه د خلاصولو پلان نه پشا شوی، او تیونس او مصر چرته چې د ټولواک مشرانو حکومتونه د اوسنی پاسون پر مهال غورځېدلي لپاره به په خرچو کې کمی راوستلی شي. لیکوال د امریکا د بارنیو چارو وزیر هیلری کلینټن دغه خبره تکراروي چې په هغه سیمو کې د جمهوریت خبره کیږي چې اول یې تصور هم نه کړي، خو د بده مرغه دا هر څه په داسې حال کې کیږي چې امریکا د لوی اقتصادي چیلنجونو سره مخامخ ده. لیکوال په خرچو کې کمی ته د کتلو سره لیکي د بهرنیو چارو وزارت او په بارني امداد کې تر ټولو زیاته کمی د اپریل په میاشت کې راوستل شوې چې
ملیون ډالر ده. لیکوال لیکي د امریکایي پارلمان ځینې غړي په دې فکر دي چې په بجټ کې مسلې په زوره د ځان سره یو بنیادي بدلون راولي چې بهرني امدادې څنګه خرچ شي. د لیکوال په خبره د 2010 مالي کال په بجټ کې د بهرني چارو وزارت لګښتونه 550 بلین ډالر وو، خو بیا د 2011 کال د بجټ لپاره په اخیره کې دغه لګښتونه 90 بلین ډالر ته راکم کړل شو. لیکوال وړاندې لیکي د روان مالي کال لپاره اوس انتظامیې 950 بلین ډالر د مختص کولو وړاندیز کړی چې 8.5 بلین ډالر به عراق، افغانستان او پاکستان لپاره ځانګړي کیږي. لیکوال لیکي که څه هم دا وخت سیاسي بدلونونو ته په کتلو سره د نوي مالي کال حتمي بجټ لا څرګند نه دی، او په دې اړه د کانګرس ځانګړي کمیټې ته به په مجموعي توګه په لګښتونو کې د 1 ټریلیون ډالرو برابر کمی راوستل وي. دا واضحه ده چې د دویم کال لپاره به هم په بارني امداد کې کمی وي. سټیون لیمایرز لیکي د ریپبلیکن ګوند غړو پاکستان، مصر او فلسطینیانو لپاره امداد سره شرطونه تړلي دي چې که په ملګرو ملتونو کې فلسطینیانو ته غړیتوب ترلاسه شي نو دوی ته به نور امداد نه ورکړل کیږي، خو بیا د اسرائیل لپاره د 3 بلین ډالرو بهرني امداد هماغه شان دی چې دا ښایي په کفایت شواره کې هم ځینې خرچو کې بدلون نه راځي.
اوس هم څو کورنۍ رپورټونه. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر میاں نواز شریف د پاکستان په اوسنی حکومت چې واک کې د پیپلز پارټۍ سره د نیوکې کړي او دا حکومت ناکام حکومت بولي، وایي چې د ولس د خیر ښېګڼې لپاره دوی هیڅ هم نه دي کړي. نوموړی وایي ولسمشر زرداری د پاکستان د بقا لپاره لویه خطر ده. په دې اړه پام وکړئ د اسلام آباد نه د سراج ظهیر رپورټ.
د پاکستان مسلم لیگ نون مشر میاں نواز شریف ویلی دی چې د 100 واره مخکې هم ویلی دی چې د پاکستان پیپلز پارټۍ حکومت په ولسی مسلو حل کولو کې ناکامه شوې دی، او صدر آصف علی زرداری د دې ملک لپاره خطره ګرځېدلې ده.
بات کرتے ہیں پاکستان کی سوورنٹی، پاکستان کی سیلف ریسپیکٹ، کس منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں؟
تو کم اخلو دے دا پاکستان دا خود مختاری او خپل واقعی خبری کوي، او دا پاکستان دا احترام خبری کوي چې دے پخپلا کچکول گرزوی او دا یو ڈالر خیرات غواړي نو څنګه با خپل واقعی دے ملک کے راشی. نو زدہ وائم چې صدر آصف علی زرداری د دې ملک او جمهوریت لپاره اوس یو غټ خطر جوړ شوی دی.
د نواز شریف د دې خبرو پترس کې وفاقي وزیر اطلاعات فردوس اشکوان وویل چې نواز شریف په خپل دور حکومت کې ولس ته سور کړی دی چې په موجوده حکومت ټکونه کوي.
میاں صاحب اپنے مجلس عاملہ کے اجلاس میں سود کنارے بہانے کا پاکستان کے اندر جو اپنے دور حکومت میں کرخاص کیا.
میاں صاحب د خپل مجلس عاملہ په غونډه کې خپل دور حکومت کې چې د پیو د ولو بیولو کوم ذکر وکړو، تاسو لک شاته وخت لاړ شئ په کال 1999 کې د هغه وخت چیف اف آرمی سٹاف چې کوم خطاب کړی وو، او په خطاب کې د نواز شریف پر ضد چې کوم چارج شیټ یا الزامات وو هغه د هم چرته میډیا ولس ته وښیې. پای وخت کې د دې ملک د معیشت څه صورت حال وو، څومره حالات خراب وو، او هم په دغه وجه غیر جمهوری قوت راغې او حکومت یې ترلاسه کړو.
کله چې مشال ریډیو د دوی دواړو دا خبرې سیاسي او د بهرنیو چارو تزیه نګار ډاکټر رسول بخش رئیس مخې ته کېښودې، نو نوموړي پرې خپل دریځ صدا سے ښکار کړو.
ملک کے جو مسائل ہیں اس وقت جس کی وجہ سے کہ عوام سارے پاکستان میں سڑکوں پر نکل آئے ہیں.
د ملک چې دا وخت کومې مسلې دي چې له کبله یې ولس سړکونو ته راوتلې دي. مرکزی حکومت ولسی مسلې حل کولو کې ناکامه شوی دی، او نواز شریف دا غنیمت ګڼي او د دې مسلو نه فائده اوچتولو لپاره او هغه هم د دې ولس سره ملګری شوی دی، او نواز شریف د دې په ذریعه د ولس زړونو کې ځای پیدا کول غواړي.
خبریال او تزیه نگار قریش کټک فکر لري چې ټول ټاکنې رانږدې دي او د نواز شریف په شمول ټول سیاسي ګوندونه به په یو بل داسې تورونه لګوي.
الیکشن رانږدې دي او سیاسی جماعتوں نے چیدی بیوبل باندې با پراتلون کے وقت کی دا سنور تورونم لگئی. دا خبر دا نواز شریف سے پس طرح دا پورے سیوم ناز پارلیمنٹ کم دا شند کی بند کمرے اجلاس شویو پاگے کم یو قرارداد منظور شویو پاگے باندے ہم دا عمل درا بند نرے شوی او دا موجودہ کم اعلامیہ چی جاری شوی دا زدا سے نظر لرم چی دا بم نجا پدے باندے بم دیر کم عمل درا مد کی گئی او دا غی وجہ دا نرے چی حکومت پی عمل درا مد نکول واڑی یا پی نشی کولی خو تیار د حکومت سره نشته ځکه چې په خارجه او په دفاعي امور باندې خورا فوس قبضه ده.
فردوس شکوان دا هم ویل چې نواز شریف له بداسي مخه د داسي قسمه بیانونو نه ډډه کول پکار دي ځکه چې ملک ته ګنش مر مسلې ورپیخې دي، بلکې هغه لا د دې مسلو د حل لپاره د حکومت سره مرسته کول پکار ده. سیراز ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل کې د اوبو د رسولو نظام بحاله کړی شوی دی چې ورسره یو شمیر خلکو ته د پاکو اوبو د رسولو غم خوړل شوی دی. د سیمې خلک په دې کار خوښي ښکاره کوي. پام وکړئ، د سیمې نه زموږ د خبریال فرهاد شینواری را لېږلی رپورټ ته.
د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل فاطمی خیلو کلی کې د قبایلی سیمې د کلیوالي پرمختیا پروژې یا اف ار ډی پی لخوا د ګریویټی واټر سپلای سکیم په نوم د اوبو یوې منصوبې پرانستا او شوه. د اف ار ډی پی چارواکو په وینا دا د 44 لاکو روپو منصوبه ده او اوس د کلی کې ترې په لسګونو کورونو ته د څښاک پاکې اوبه ورکول شروع شوې دي. دا چې دا کوم ډول منصوبه ده او صحیح خلکو ته یې څومره فایده ورسېده په دې حکله باندې د اف ار ډی پی او چارواکی اسیسټنټ انجینیر زاهد وزیر مشال ریډیو ته وایي.
دا اغس کی میجی چې کوم اوبه براشی نه کې غره پټاپ ناراضي اولان دے فضل رواني لګه 2-3 انچ اوبه یا 4 انچ اوبه چا فضل زی اغس نو هغه د پرمنګ دا کوشش وکړو چې هغه ته ال دغه باندې یو کیسه مرکوټه باندې سټوریج جوړ کو هغه بولته سریږي بیا هغه کې فلټر ولګو.
په فاطمه کې لیکي مو چې کلا د څو ځای کسانو نه دا پښتنه وکړه چې د تاسو د اوبو ستونزه ورسره څومره هواره شو او د اف ار ډی پی دغه کار ته په کوم نظر سره ګوري. نو په دې حق لئی یو تن اشفاق خان وویل،
بس مون با مخیر مشکلات کیو کنه با نوی کیو لبا زنانات لری لری بس وز دقا غر با شوی تکسی دارا منظوری شوی دیسر مون دیر خوشوی یو بس خی کافی و بز مونگا دیر کار پرشی.
د اف ار ډی پی اسیسټنټ انجینیر زاهد وزیر نمو چې کلا یو ځل بیا وپوښتل چې د فاطمه کلی سره په شاوخوا کې داسې یو شمېر نور کلی هم شته چې د اوبو د اسانتیا نه بې برخې دي، نو دغو کلو د اوبو د ضرورت پوره کولو دپاره تاسو کوم پلان لرئ او کنه؟ نو په دې هکله دوی وویل،
بد قسمتی زمونږ دلته دا ده چې دلته چینی سره نږدې وي، نو هغه مونږ باندې دوه سکیم نه شو ډیولپ کولای. هغه وجه دا ده چې دوړه باندې مونږ سکیم جوړ کړو، نو هغه کې یو سایډ اوبه کمیږي بیا، نو د وجه لکه هغه سکیم فیل کیږي. خو دلته په دا علاقه کې اوس کلی کورونا خو ډېر زیات دي، زمونږ سره د چینی مسله ده، چینار سره نشته، دلته سره د یو چینا وه، نو د چینی باندې مونږ سکیم جوړ کړو.
دوی زیاته کړه چې په کومو سیمو کې د اوبو چینې موجودې وي، نو مونږ کولای شو چې د دغه پروژې تر لاندې ورته دغه سیاسانتیاوي ورکړو. یاد دی وی چې د فاټا سیکټریټ دغه پروژه یا فاټا رورل ډیولپمنټ پروجیکټ په خیبر، مومند او باجوړ قبایلي سیمو کې د ایشین ډیولپمنټ بینک په مرسته سره د کلیوالي پرمختیا لپاره کار کوي او د دغه پروژې د چارواکو په وینا اوس یې په دې سیمو کې د کار کولو موده د روان کال تر اخیر میاشتې پورې غځول شوې ده. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
او د خبرونې په دې برخه کې عمر دراز وزیر مونږ لزان سره بنو ته بیا چرته چې د وزیرستان کلتوري شپه منزل شوې ده.
تیر شپه د ضلع بنو په سپورټس کمپلیکس گراؤنڈ کې د بنو یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وزیرستان اسٹوڈینٹ سوسائٹی د وزیرستان ثقافتی شون مانزلو تابیا کھڑے وا چپکی د شمالی او سویلی وزیرستان علاوہ د خیبر پختونخوا بیلابیلو پانتونونو او کالجونو کې د وزیرستان زکون کې ترسنگ نور خلق هم په زرګونو شمیر کې راغلی وو. په دې مهال د ضلع بنو انتظامی هم سخت حفاظتی ګامونه اخستی وو. دغه ثقافتی شو د شپې 9 بجې شروع شو او تر 3 بجو پورې دوام ملارلو. د وزیرستان راغلیو خلکو په ګډون د بنو او خوش سیمو خلکو د وزیرستان اتڼیزو سندرو سره اتڼې واچولې. د وزیرستان شوال سیمې څخه راغلی اسد الله مشال ریډیو ته وویل چې دوی دا خودل غواړي چې د زده کړو ترڅنګ د پلار نیکه نه پاتې شوی خپل ثقافت ژوندی وساتي.
دنیا ته دا شو کې چې د وزیرستان کې داسې خلک شته چې دلته تعلیم سلای تل کده د میز خپل کلچر د میز نه کې میز کې من کې نه در شوی دي نه میز خپل کلچر
جمیل دریا دل وائی چې دوی غواړي چې دنیا یې په دې لحاظ وپیژني چې مونږه پر امن یو او د چا خلاف هم نه یو.
میز غون یو یی کا د ور دی کا مسجد دی کا وزیر دی او میز پروګرامینګ چې کیږي دغه پر کیږي چې دا د میز مثال هغه کې کیم حقوق کی مثال کی می مخته تاک دی میز پر امن حال کی د چا خلاف نه یی چا مثال معاشره خلاف نه یی چې میز حال په دغه انداز بنو پیژني چې پر امن حال کی.
د وزیرستان سټوډنټ سوسایټي صدر فهیم الله مشال ریډیو ته وویل چې دوی په کال کې یو ځل د غشپان منزلو سره هڅه کوي چې د وزیرستان زده کوونکي چې هر ځای کې دي راغونډ کړي او خپلو مسایلو نه خپل مشران خبر کړي.
دغه پروګرام غرض دا ده چې مونږ ټول ټرایبل سټوډنټس په یو پلیټفارم باندې راولي خپل مسایل سره حل کړي او په هغه باندې مسره وغږیږي. دغه لپاره مونږ مشران روغړي پښتون مداوي چې وزیرستان باندې چې کوم ظلم لګیا دی هغه دې بند شي. وزیرستان بچانو ته د ټوپک په ځای په لاس کې قلم ورکړي شي نو ان شاء الله په وزیرستان کې به امن راشي.
دا یادونه وړ ده چې د وزیرستان زده کوونکي د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو پانتونونو او کالجونو کې په کال کې یو ځل د وزیرستان ثقافتي شپې په نامه داسې غونډو تابع کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو واوریدل چې په بنو کې د وزیرستان سره تعلق لرونکو زده کوونکو کلتوري میله جوړه کړې و، کلتوري شپې منځله. د همدې رپورت سره د خبري سات پای ته رسیږي. د خبرونه څنګه وو، د مشال نور خبرونه څنګه دي، که څه تبصره په کول غواړي په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00 420 11 41 21. له همدې سره ما نجیب امیر ته اجازه راکړئ. په راتلونکي ساعت کې به حسیبه شهید ستاسو کوربنه وي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.